אמריקה רג, רדיו אשנו.
אשנה רדיו.
אשנה רדיו. רדיו אשנו.
סדאי אמריקה.
قدر من اوریدن کو السلام علیکم سحر من یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سحر 15 بجې دی جلت په واشنگټن کې د ماشام 8 بجې کېږي تاسو په مکړی د خبرونو لندسته
دایش په هزارګانو
د نورو بریدونو غواخ وکړو دیموکراتانو هیلری رسمن د امریکا جمهوریت ریاست ته کاندید کړی ده او نن به د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیلری کلینټن سره یو ځای وینا کوي
نن چهارشنبه ده د 1415 نوي کال د اسد د میاشتې شپږمه ده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې 28مه کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د افغانستان پاکستان او د قاتې ملاتړ د ماموریت لوړ رتبه جنرالانو پرون غونډه وکړه او د ډیورن د کرښې په دواړو غاړو کې د دهشتګرو د فعالیتونو د مخنیوي په لارو چارو وژغېدل په دې باره کې مفصل رپورټ او یو مرکه هم اوریدلی سي اوس و پر خبرونه نظرانه یوسفزی تست وړاندې کی
السلام علیکم د اسلامي دولت جلی ګواخ کړی چې د سوریې د جمهور رئیس بشار اسد نه د افغانستان د یو شمیر شیعه ځوانانو د ملاتړ په غوښ کې په افغانستان په هزاره شیعه اقلیت باندې نور بریدونه هم تر سره کړی د دایش یو کمانډان عمر خراسانی ویلي چې د شنبه پورس په کابل کې د هزارګانو په وستري مظاهری باندې بمی برید د سوریې د رژیم نه د یو شمیر هزارو د ملاتړ په وجه تر سره شوی دی د فاطمین لیوا د افغان شیعه مذهب جنګیالو ډله ده چې لومړی په ایران کې جلب او جذب او روزل کیږي او بیا د اسد د رژیم د ملاتړ لپاره سوریې ته استول کیږي عمر خراسانی د وینا معلومې سیمینا د ټلیفون لاري د رويټرز ایجنټس ته ویلي دي چې که دوی سوریه ته د تګ او د ایران د غلامین لاس وانخلي مونږ به هرومرو داسې بریدونو ته دوام ورکو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل کې د شنبې د ورځې د مرګونې برید وروسته ژمنه وکړه چې د قربانیانو د وینې تویدو غچ پر دې پیښې دا میلیونونه واخلي هیلری کلینټن باید د دیموکرات ګوند د سلور زره وو سو یو کم 50 استازو لډلینه 2000 300 دواتیا استازو ملاتړ او رای غټلې وي چې د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست د پاره د دیموکرات ګوند کاندید شي هیلری کلینټن نن دا کار وکړ شو او د ټاکل شو استازو نه زیات شمیر استازي وګټل په موکړی د فلادلفیا نه د امریکا غږ د خبریالانو علي شاکر او کین فراباغ رپورټه چې سید سلیمان شاهد استه در اوروي
ټاکل شوی دا چې پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن به هم غونډې ته وینا وکړي او د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست د مقام لپاره به د خپلې میرمنې د کاندیدای نه دفاع وکړي که هیلری کلینټن دا انتخابات وګټي نو د امریکا په تاریخ کې به لومړی ښځې چې د متحده ایالاتو د 1500 جمهوری رئیس په توګه به په سپینه ماڼۍ کې د قدرت په ګدۍ کینی د بل کلینټن په شمول د دیموکرات ګوند مهم مشران په خپل ویناو کې کوشش کوي چې په ملي یووالي او ټولو امریکایانو ته په یو شان حقوقو باندې په قایلېدو تاکید وکړي په مقدماتي انتخاباتو کې د هیلری کلینټن سیال سناتور برنی سندر چې اکثر ځوانان او غریبانان سره ولاړو په خپلې وینا کې د میرمن کلینټن تعریف او ستاینه وکړه او ویل
I serve with her in the United States Senate.
ما د هغه سره د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې یو ځای کار کړی د ماشومانو معلولینو او د ښځو د انساني حقوقو د یوې مدافع په توګه پیژنم هیلری کلینټن به یوه بهترینه جمهور رئیس وي په دې ویاړم چې نن شپه زه د هغې څنګ ته ولاړ یم هیلری کلینټن او د هغې انتخاباتي ملګری ټیم کین دواړه د غونډې په پای کې وینا کوي
خبرونو ته ایدا مور کوو د امریکا د دیموکرات ګوند غړي او پلویان په دې باور دي چې نن د سیشن بی پورس د ولسمشر باراک اوباما وینا به په دغه ملک کې د هیلری کلینټن د انتخاباتو د ګټلو لپاره د دغه ګوند ملاتړي متحد کړي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې اوباما په خپلې وینا لیکلو باندې تر اوسه پورې کار کوي. یو څو دقیقې وروسته کېدای شي اوباما خپله وینا وکړي. امریکای مسلمانان په انتخاباتو کې ګډون ته هڅول شوی. په داسې حال کې چې په امریکا کې د دیموکرات ګوند ملي لویه غونډه روانه ده، امریکایي مسلمانان هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره راغلي دي. هغوی هلته په دغه غونډه کې د امریکایي مسلمانانو د کمیټې د مشرانو سره د امریکا په انتخاباتو کې د مسلمانانو د ګډون په موضوع خبرې کوي. د ګوند استازو او د ټولنې مشرانو په مسلمانانو غږ وکړ چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د امریکایي مسلمانانو رای د ټولو رایو 1% دي، خو مسلمان مشران وایي په میشیګن، ورجینیا، مینیسوټا او د کالیفورنیا په ایالتونو کې د مسلمانانو رای مهم نقش لرلی شي. د امریکا په کانګرس کې مسلمان غړي کیت الیسن د امریکا غږ ته په مرکې کې وویل چې په امریکا کې داسې ډېرې سیمې دي چې د مسلمانانو رای پکې ډېر اهمیت لري. د پیو سړنیز مرکز یو سروې وایي چې په 2015 کال کې په امریکا کې د اوسیدونکو مسلمانانو شمیر 3.3 میلیونه دی. په 2009 کال کې د ګیلپ دیوی سروې مطابق مسلمانان په امریکا کې د تعلیم په برخه کې په دویم نمبر راځي. په ترکیه کې په هغه عسکرو پسې لټون روان دی چې د کودتا ناکام کوشش وکړ. په ترکیه کې خاصې قواوې هلیکاپټرې په هغه پوځیانو پسې ګرځي چې څو ورځې مخکې د دغه هیواد د ولسمشر په خلاف ناکامه کودتا وکړه. ویل کېږي چې شاوخوا 1000 تنه عسکر په دغه کودتا کې ککړو. د ولسمشر اردوان دفتر د دې نه مخکې د لسګونو جرنلسټانو د نیولو امر هم کړی دی. په ترکیه کې جمهور رئیس اردوان د یو فرمان په ترڅ کې په زرګونو خصوصي ښوونځي، خیریه موسسې او نورې ادارې هم تړلې دي. په فرانسې کې پولیس وایي هغه دوه برید کوونکي او یو مذهبي مشر وژل شوی چې دغه مذهبي مشر په یو کلیسا کې ارغمل کړی و. دغه کسانو چې چاقوان ورسره و ګڼ شمېر کسانې د نورماندی ښار په یوې کلیسا کې ارغمل کړی و. پولیس وایي په برید کې یو بل تن ټپي شوی هم دی چې د ژوندي پاتې کېدو چانس ډېر لږ دی. تر اوسه دا نه ده معلومه چې ارغمل نیونکي څوک وو او دا کار یې د څه لپاره کړی و.
تاس خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورت ته. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان، پاکستان او قاطی ماموریت ملاتړ د ماموریت د لوړ پوړو جنرالانو ترمنځ پرون په دغه وزارت کې د ډیورن د کرښې په اردو کې د تحریکګریزو فعالیتونو د مخنیوي په چارو په یوه غونډه کې خبرې وسوې. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شنواری په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وي په دغه وزارت کې د افغانستان، پاکستان او قاطی ملاتړ د ماموریت د لوړ پوړو جنرالانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تحریکګریزو فعالیتونو د مخنیوي په لارو چارو په یوه غونډه کې خبرې شوي دي. د دفاع وزارت وایي چې په دې خبرو کې د افغانستان له اړخه دغه وزارت د سر رئیس د اپراسیون رئیس جنرال حبیب حصاري برخه لري چې د پاکستان او قاطی ملاتړ د ماموریت څخه هم د سرو جنرالانو په کې برخه اخیستې وه. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري امریکا غږ سره په مرکه کې نه خبرې سرحدي ستونزو د هواري په برخه کې کټورې وبللې.
نو نن هم په دې باندې بحث وشو، بیا ټول یاداخ نسی او په غیر باندې بحث کې د خپل مشرانو سره شریکي او ډیر وخت د خاګټم لري. ځینی وخت کې د دې ټولې فیصلې مملکي امید ده چې نن هم په کومه مسله باندې بحث شوی دی هغه ته ټول د عمل جامه ورواغوندي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د جمعې په ورځ په ویلا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي چارو د تنظیم لپاره په کابل کې د نن ورځې غونډې په باب خبر ورکړی و او ویلي وو چې دا د یوې تخنیکي مشورتي ډلې غونډه ده چې په تاشکند کې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاحالدین ربانی او د پاکستان د صدراعظم د بهرنی او امنیتي چارو د سلاحکار سردار جزیز ترمنځ شوې موافقه له مخې جوړیږي. تاشکند په غونډه کې سرحدي لانجو د هوارولو لپاره د دواړو هیوادو ترمنځ د بهرنی چارو د وزیرانو په مشرۍ د یو لوړ پوړي کچې میکانیزم د رامنځته کېدو پرېکړه شوې وه چې پکې به د دواړو هیوادو د ملي امنیت سلاحکاران هم ګډون ولري. همداشان په تاشکند کې دا پرېکړه شوې وه چې دا میکانیزم به یو تخنیکي کاري ګروپ هم رامنځته کوي. په کابل کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان، پاکستان او د قاطی ملاتړ د ماموریت د جنرالانو ترمنځ دا درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې پاکستان پرېکړه کړې چې بله اونۍ په تورخم کې نوې جوړه شوې دروازه تګ راتګ لپاره پرانیستي. په میاشتې وړاندې دغې دروازې د جوړېدو په سر د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې د کرښې په دواړو خواوو کې مرګ ژوبله رامنځته کړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په پوګدو کې د سخت دریز او وسلوال او د نور امنیتی مسلو د هوارول او امنګي د مسکول د پارادمخه هم د ټولې وادو ترمنځ ورته غونډه جوړ شي. د افغانستان چارو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې ترغی چې په پاکستان کې د مشتو افغان وسلوال او مخالفین شتون مسلې ته د حل نه ویل ټول شي د ډول غونډه به کومه نه شي ورنه کې. د افغانستان د ملي امنیت په خانه سره کار ډاکټر رنگین د پاسپورت وی چې خبري هر وخت دي خو چې ورسره عمل هم موجود دي. ډاکټر سپانتا خبريان سره د خبرو په وخت ویل چې په تیر وسواله سکلو کې دا په یاد ندي چې سپانتا په وینا پاکستانیانو چې سویلی پاره عمل کړی وي. ډاکټر سپانتا وی هیله یې دا چې یو ورځ پاکستان دې پیالې ته ورسیږي چې په افغانستان کې سوله د دې هیواد په ګټه هم ده.
شما میدونئ چې موضوع ما هم وزیر خارجه افغانستان بودم یک وخت هم مشاور امنیتی
تغییر سپانتا ویل تاسو پوهیږئ چې زما د دې چې وخت د افغانستان د بهرنی چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکارو زه دغه خبرو سره په ځنګړي ډول سره دې مسلو په سر خبرو سره د سره نه منظور همغه ډیورنډ کرښه ده موافق نه وم. ډاکټر سپانتا وی چې پاکستان سره اساسي ستونزه د افغانستان په چارو کې دغه هیواد لاسوهنه. ډاکټر سپانتا د طالبانو او د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د وسري دریس څخه هم ملاتړ وکړ او دغه پالیسۍ دوام غوښتنه وکړه. پاکستان تل د افغانستان په چارو کې خپل لاس لرل رد کړي او په افغانستان ټول لګولې چې هندوستان ته د دې اجازه ورکړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر خلاف وکړي. افغان حکومت د ټول نه بیا اساسه ګڼي او د پاکستان څخه په دې برخه کې له کوټلو شواهد او اسناد وړاندې کول غوښتنه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. د بغلان او کندوز په کلوالو سیمو کې د طالبانو او یو شمیر وسلوال کسان ل د قانون څخه د زراعتي محصولاتو اوشر ټولوي او دغه کار د قانون ډیر زیات په تکلیف کړی دی. نور تفصیل زمرد خبريال د ګل رحیم نیازمن پر رپورت کې واوري.
د بغلان او قندوز ولایتونو هغه خلک شکایت کوي چې د غیر قانوني وسلوالو او طالبانو لخوا ترې په زور د زراعتي محصولاتو لسمه برخه اخیستل کیږي. دوی وایي چې دواړه جنگي ډلې د خپلو جګړو مصارف د دوی له زراعتي محصولاتو څخه پوره کوي. په قندوز کې هم وسلوال طالبان د زراعتي محصولاتو لسمه برخه پرته له هغه خلکو څخه نغدې پیسې ټولوي چې په کلی کې موټر لري. د کوزي چاردرې څو تنه موټروانان چې خار ته سورلي وړي راوړي وای چې دوی هر یو د طالبانو قومندان ته د موټر په سر د یو کال لپاره 1500 افغاني ورکړي دي. دوی وای چې دغه پیسې د طالبانو د خاروالۍ لخوا ټولیږي او په مقابل کې موټر چلون کې ته اجازه لیک ورکول کیږي. په قندوز کې څو ځل غیر قانوني وسلوالو د زراعتي محصولاتو د شر ټولولو په سر په خپلو منځونو کې جنگونه کړي او د یو بل طرفداري وجلې دي. د بغلان د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې له غیر قانوني وسلوالو او وسلوالو طالبانو پرته د پولیسو د امنیت قومندان هم له دهقانانو څخه د هغوی د محصولاتو لسمه برخه یا عشر غواړي. د بورکی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو نیک محمد وایي
لا یکه خود جام میکنه کښ خو ګټنه میتانو څو دار توفنګ دار ان تر کښ خو شرر جام میکنه همي ځنګ سری وشره
د زراعتي محصولاتو لسمه برخه ټولوي. څو کوړه څه نشي ویلای ځکه چې زور لري ټوپک لري او د عشر په سر جګړه هم کوي. د بورکی یو بل اوسیدونکو فیض محمد هم ورته خبره کوي. هغه وایي چې قومندانان د یو بل زده له دهقانانو عشر اخلي.
قومندان جامره کولی ترکتورونه را جام کړ د ورسولي بورکا کې بریما تاخره سره بریما اشته سر غندوم میته.
قومندان راغه هغه خلک راټول کړ چې ترکتوري لري ورته ویل چې د کال تر پایه به احتیاط یا مناغنه مور کوي. د بغلان ولایت د امنیت قومندان نور حبیب ګلبهاره وایي چې د بورکی د خلکو امنیت ښه ساتل شوی نو خلکو په همدې خاطر خپل عشر یو قومندان ته ورکړی دی. ما د سیمه خلک راټول کړل او مې پوښتل خو هغه په دې خاطر چې په سیمه کې خامنیت ساتل شوی لدی رضایت درلوده چې خپل عشر هم د قومندان ته ورکړي. موږ له پولیسو سره د خلکو د مرستې مخه نه نیسو مګر پولیس په زور د عشر ټولولو مخه نیسي. په قندوز کې د دولت مخالف وسلوال طالبان کله زراعتي محصولات عشر ټولوي خو یو شمیر وسلوال کسان بیا د خټکیو له هغو موټرو څخه خټکی ښکته کوي چې دهقانان یې بازار ته د پلورلو لپاره وړي. اوس مهال د قندوز په بازار کې یو خټکی لسلو افغانۍ نیولې تر 1500 افغانۍ پورې خرڅیږي او هر ورځ دغه وسلوال له موټرو څخه په لسګونو خټکی ښکته کوي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې په راپورټ کې واوریدل چې د افغانستان، پاکستان او د قاطع ملاتړ د ماموریت لوړ رتبه جنرالانو د سېشنبې په ورځ غونډه وکړه او د ډیورن د کرښې په دواړو غاړو کې د دهشتګرو د فعالیتونو د مخنیوي په لارو چارو وژغېدل. موږ د امنیتي غونډو د سیاسي اړخ په باره کې د پاکستان او افغانستان د دوو کارپوهانو بریډګر سات او پخوانی نظامی جنرال عتیق الله امیرخیل سره مرکې کړې دي.
محترم صاحب، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي د کنټرول لپاره چې د تروریستانو مخاوني ولشي او د دوی د حملو مخاوني ولشي، همداشان د عادي خلکو د تګ راتګ د کنټرول لپاره د بارډر منیجمنت په نامه غونډې کیږي، درې اړخیز غونډې چې وختن په وختن د افغانستان، پاکستان او ناتو ترمنځ کیږي. موږ غواړو په دې باندې پوه شو چې د بارډر منیجمنت نه مقصد څه دی. دا مثلا دی ویزو خبره تر هشوی ده، د پوسو دروازو جوړول دي، بل اخر دغه خبره چیرته وزیدی دي، نتیجه څه ده؟
ګوره، دا خو پاکستان چې کوم دا فیصله کړو، ځکه چې کله د شوروي افغانستان باندې قبضه کړو او دا غیر نرسو، دا چې کوم پاکستان د ستګرا تبو د باندې ویزه یا د پاسپورت یا نور چې کوم د سفری د دستاویزات دي باندې کوم سختې او هغه ختم شو. تاسو ته تاسو غواړئ پیسې شو کال نو چت وخت کې دلته بالکل بارډر نه افغانستان راخنه تک راته چې مو هغه بغیر د دستاویزاتو نو هیڅ پته نه لګی دا کې پاکستان راځه د شدت بم راوړل او دا چې پاکستان به هم اوریدل پابندې نو نه چا تپوس کو. پاکستان زما په خیال باندې اوس دا فیصله کړې و چې یو خاص کر په هم باندې چې کوم تقریبا شل پیزې د کسان اوریدل اوریدل ارواز نو هغه باندې دا ده چې څومره کسان په افغانستان او پاکستان تر دې هغه سفری دستاویزات چې کوم ایزمنت رائټس د لاندې راځي، هغه خلک چې کوم د قبیلو خلک دي چې د ډیورنډ کرښې یو خو شوسي، هغه باندې صرف سفری دستاویزات او چې کوم نور افغانان دي هغه چې پاکستان تر راځي، هغه به پاسپورت او ویزه سره راځي. نو پاکستان خدا دا وکړي چې دا پابند چې کوم دي دا د پاره دي چې افغانستان نه شکایت کوي چې دی باندې دهشتګرد د پاکستان افغانستان ته یو ول پروانه کوي. نو ورو پاکستان دوی څومره نور د غدي د تګ راتګ لاري دي، غلام خان باندې دا او کاغه په سپین بلدک چمن باندې دا دی باندې دا پابند لګي او څومره کسان چې راځي نه ځي با اندراج کیږي او سفر دا واسطه سفرات یا دې پاسپورت سره بلل.
یعنی تاسو ته دا صرف د دې معنی لري چې امنیت ټینګ شي او دواړو
خو هو د امنیت دغه دی او بل یو بل څه په دې باندې هغه کومه غدار دي چې د پاکستان او د افغانستان تعلقات دا چې خنډي روان او دا د یو فشار یو علوم د افغانستان باندې پاکستان په چي
زنه سره د تشويش دي چې دغه د بارډر منیجمنت په نامه غونډه یا د پوسو جوړول یا د ویزو خبره یا دغه فشار چې تاسو یادوي، دا د دې معنی لري چې پاکستان په دې کوشش کوي چې بل اخره دغه کرخه پر اسپیټو پیژندل شي.
او بالکل، دا خو یو سیاسي دی، یو اړخوم شته دی، بالکل تاسو خبره صحیح ده. ځکه چې دلته څومره چې په دې باندې دغه جوړی دي تعمیرات کی په بارډر باندې هغه باندې افغانستان دا دغه لري یو دغه دا یو پوزیشن دی په هغه باندې چې څنګه موږ باید خمنونه نو دې باندې دا چې تعمیر چې کوم دی چغه دا بارډر ځای رہی هغه نه منی. پاکستان دا کوشش کوي چغه دا د افغاندا دغه چکم پوزیشن دی دا اونم منی، نو دا یو مسله خوشته دی. او بالکل
خود افغانستان په خانه جنرال عتیق الله امرخیل د بارډر منیجمنت د غونډې په حق له د بریګډیر سات خلاف نظر لري او دا سوي
چیرته دا سوي چې دا څلور اړخیزه غونډه کې دا مطرح شوی وي به معنا دی چې دا به غیر رسمی ډول دی سرحد ته ځندنه و، مګر اوس دا د ناتو، پاکستان او د افغانستان په مابه کې د امنیت ساتلو په خاطر وي او دا د دوی د خوا مشترک او کنټرول کې مشترک د ناتو غړي په وجود لري، دا د موقت زمانه په خاطر باندې دا به معنا د سرحد ته ځندلو نه ده، بلکې د دغه خط نه د اوختو د مخالفینو یا د طالبانو یا د هر ګروپ سره افغانستان کې تروریستي حمله کې دوی د مخنیوی دی پاره بیا داس دا معنا دی سرحد د تجندلو معنا نه لې
جنرال سیب مرخیل دغه سلورم ارخ چې تاسو وای دا کم ارخ یادوي اول تاسو ته د سلورم ارخ موجودیت مهم دی چې هغه سلورم ارخ پکې ویني بیا به د رسمیت پیژندلو معنا ورکړي وي
دا ارخ خپل امریکا د چیرته امریکا ناتو پاکستان او افغانستان ته دی ترګو شامل وای نو امریکای چون دا خط رسمیت پیژندل کې درې کلمه کې د افغانستان خلکو احتجاج هم په باندې وکړي نو بالکل معنا به ادا و چې دا خط رسمیت پیژندل شوی دی ځکه اوس کې چې اوس ناتو دا خط نه دی پیژندل کوم اعلان د ناتو له خوا نه شوی صرف د دې ته دی دغه ترنسي حملو د کنټرول په خاطر دا کار کوي بیا دا معنا دی پیژندل د رسمیت نه لري دا یو خبره دویمه خبره ما ته رسي دغه خط کې دا یو ډالر نه دی دا یو سلی یو لار د پاکستان سره خلک آزادانه زی او راضی او د قانون په وای کې دا به هیڅ وخت رسمیت نه شي ځانګړل
ډیره مننه جنرال سیبتی غلام خیل کوم ودا
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15
پداسې حال کې چې دا وخت په نړۍ کې د زهرجنو کیمیاوي موادو د ډیر زیات استعمال له امله د شاتو د مچیو کالونی یا غبینونه مخ په نابودۍ دي پولندي سیسپوهان وایي داسې یو دوا یې کشف کړې ده چې جراثیم وژني مګر د شاتو مچیو ته ضرر نه رسیږي په مکرې په واشنگټن کې د امریکا ژغ د خبریال جورج پیوکټیک رپورټه چې سید سلیمان شایع تسته در اوروي
پولنډي ساينس پوهان دا وخت په ډیره بیړه کوشش کوي چې د شاتو د مچیو کالونۍ له بشپړ سقوط نه خوندي وساتي هغوی وایي چې زربا دا نوې دوا په کار واچول شي ساينس پوهان وایي چې په نړیواله کچه د شاتو د مچیو د نسل او پوره کالونۍ وو د ژغورلو په خاطر په څو جبهاتو کې خپله مبارزه پیل کړې ده یوه مشهوره ناروغي چې تر اوسه پورې په نتیجه کې په پولنډ کې د شاتو د مچیو نسل د نابودۍ له خطر سره مخامخ شوی دی د ناز میسس یا د شاتو د کارګرو مچیو د عمر د لنډېدو ناروغي ده دا ناروغي چې د نوسیما په نوم هم پیژندل کیږي د ناپاکو اوبو او لوده شوو خوراکي موادونه د فنګس په وسیله د شاتو د مچیو معدې ته انتقالیږي د دې ناروغۍ او بې نظمۍ یو غټه نښه او علامه دا ده چې په لومړۍ مرحله کې ناروغه مچۍ په غیر نورمال انداز حرکت کوي او بیا زر مري د پولنډ د ماریا کیوري سلوډوسکا د پوهنتون ساينس پوها انیتا پزنسکا کومې مچۍ چې د شاتو په غبین کې د کارګرانو دنده په غاړه لري کله چې د اوړي په موسم کې میکروب ونیسي ډېر زر مري فقط د اتو او یا دولس ورځو پورې ژوند کوي د یوې سالمې کارګرې مچۍ عمر شپږ دېرش ورځې او له همدې امله د ژمي په تېرېدو سره د شاتو د تولیدولو استعداد کمیږي او د غبین مچۍ له وخت نه مخکې ختمیږي ساینس پوهان په دې باور دي کوم زهري مواد چې په میوجاتو او شنو بوټو باندې استعمالیږي له وخت نه مخکې د شاتو د مچیو د مرګ سبب کیږي کله چې د وی مچې معده میکروبي شي د معافیت قدرت ختمیږي د مقابلې توان نه لري پولنډي ساینس پوهانو له ډېرې خوارې او زیار نه وروسته د ګلانو یو شیره کشف کړي چې په سلو کې نوې ناروغه شوې مچې له مرګ نه خوندي ساتي پولنډي ساينس پوهې انیتا په دې اړه امریکا غږ ته یو ځل بیا وویل دا دوا له یوې خوا د نوزموسس د ناروغۍ په مخنیوي کې کومک کوي او په واضح ډول د ناروغه شوې مچۍ په معده کې د میکروبي دانو او پړسوب کموالی هم لیدل کیږي بل خوا د شاتو د مچۍ په معده کې د هغو انزایمونو کچه لوړیږي چې د حشراتو په معده کې د معافیت زیاتېدو دنده په غاړه لري او هغه موزر پاتولوژیکی یا خارجي ماده پیژني چې د شاتو د مچۍ د ناروغي سبب کیږي دا دوا او د تجربه لاندې ده لبل خوا ساينس پوهانو بسګران ته د خبرداري هم ورکړي چې د ورځې لخوا د غوماشو د وژلو په خاطر پر نباتاتو او ګلانو باندې باید زهرجنه دوا ونشیندي دغه غوماشي انسانانو ته د زیکا د موزي ناروغي د انتقال سبب کیږي کله وی خوا غوماشي وژني د شاتو مچۍ هم وژني کله چې د شپې تور تمی او مچۍ په درانه خوب ودی باید چې دغه دوا وشیندل شي چې ماشي وژني خو د شاتو مچو ته ضرر نه رسي. دا د مایکل سټین نام په نوم د شاتو د مچیو د یو امریکایي بزګر غږ دی چې وای دا ځانګړې ناروغي د یو غوماشي د لاروا یا زهري لعابو په څیر تاکسیکي او زهري خاصیت لري. کله چې په اوبو کې واچول شي د شاتو مچیو ته بالکل نقصان نه رسي.
رایزنګ اویرنس اباوت دی امپورټنس اف سیوینګ دیم از کریټیکل د شاتو د تولید یوازینی وسیله ده.
له زراعتي نقطه نظر هم څوک اهمیت لپاره منش غورځولې ځکه چې د میوجاتو او سبزیجاتو په پالینیشن په کیمیاوي تعامل کې مهم رول لوبوي. په مسلسله توګه په نړیواله کچه د خوراکي موادو د تولیداتو د تضمین لپاره هم لازمه ده چې د شاتو د مچیو کالونۍ له نابودۍ نه په هر قیمت چې خوندي وساتل شي.
د مهمو خبرونو لندسته د اسلامي دولت ډلې ګواښ کړی چې د سوریې د جمهور رئیس بشار اسد نه د افغانستان د یو شمېر شیعه ځوانانو د ملاتړ په غوښتنې به د افغانستان په هزاره شیعه مذهبه اقلیت باندې نور بدونه هم ترسره کړي. هیلری کلینټن باید د دیموکرات ګوند د څلور زره او سوه نه څلوېښت استازو له ډلې 2302 استازو ملاتړ او رای ګټلې وې چې د امریکا د 2018 کال د جمهوري ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندید شي. هیلری دا کار نن وکړه شو او د دغه نه د ډیرو استازو رای وګټلې. د امریکا د دیموکرات ګوند غړي او پلویان په دې باور دي چې نن د سه شنبه په ورځ د ولسمشر براک اوباما وینا په دغه ملک کې د هیلری کلینټن د انتخاباتو د ګټلو لپاره دغه ګوند ملاتړ متحد کړي. په داسې حال کې چې په امریکا کې د دیموکرات ګوند ملي لوی غونډه روانه ده، امریکایي مسلمانان هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره راغلي دي. هغوی هلته په دغه غونډه کې د امریکایي مسلمانانو د کمیټې د مشرانو سره د امریکا په انتخاباتو کې د مسلمانانو د ګډون په موضوع خبرې کوي. د ګوند استازو او د ټولنې مشرانو په مسلمانانو غږ وکړو چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د امریکای مسلمانانو رای د ټولو رای یو فیصد دی، خو مسلمانان مشران وایي چې په میشیګن، ورجینیا، مینیسوټا او د کالیفورنیا په ایالتونو کې د مسلمانانو رای مهم نقش لرلی شي. د امریکا په کانګرس کې د مسلمان غړي کیت الیسن د امریکا غږ ته په مرکې کې وویل چې په امریکا کې داسې ډېرې سیمې دي چې د مسلمانانو رای پکې ډېر اهمیت لري. په ترکیه کې په هغه عسکرو پسې لټون روان دی چې په ناکامه کودتا کې ککړو. په ترکیه کې خاصې قواوې او هلیکاپټرې په هغه پوځیانو پسې ګرځي چې سور زمخ کې د دغه هیواد د ولسمشر په خلاف ناکامه کودتا وکړه. ویل کېږي چې شاوخوا زر تنه عسکر په دغه کودتا کې ککړو. د ولسمشر اردوان دفتر د دې نه مخکې د لسګونو جرنلستانو د نیولو امر هم کړی دی. د ولسمشر اردوان د دفتر یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه خوړو په شرط د اسوسییټډ پرس اجنټس ته ویلي چې سارنوالانو د جرنلستانو د نیولو امر په سیاسي وجه کړی. په فرانسې کې پولیس وایي هغه دوه برید کوونکي او یو مذهبي مشر وژل شوی چې دغه مذهبي مشر په یو کلیسا کې یرغمل کړو. دغه کسانو چې چاکوان ورسره ګڼ شمېر کسانې د نورماندي ښار په یو کلیسا کې یرغمل کړو. پولیس وایي په برید کې یو بل تن زخمی شوی هم دی چې د ژوندۍ پاتې کېدو چانس ډیر لږ دی. تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې یرغمل نیونکي څوک او دا کار یې د کوم هدف لپاره کړی. او په بنګلادیش کې پولیس وایي نه افراطیانې پرون د سه شنبې په ورځ پایتخت ټاکې ته نږدې په ډزو کې وژلې دي.
د امریکا جغه آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې بنان اسمان زیزی اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه درې دېرش ټیټه دولس. په کندهار کې بنان اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه څلور څلوېښت او ټیټه به اته ویشت وي. په هرات کې بنان اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه اته دېرش. په جلال آباد او غزنی کې بنان اسمان زیزی اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش په جلال آباد کې او یو دېرش په غزنی کې. په کندوز کې بنان اسمان شین وي، دلته به هوا هم د ورځې توده وي، څلور څلوېښت درجه به وي. په خوست کې بنان لږ څه باران وسي، د تودوخې لوړه درجه یو دېرش ټیټه څلېرویشت. په مزار شریف کې بنان اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه دوه څلوېښت، دلته به هم
د ورځ د خو هوا ډیره ګرمه وي. په فراه کې بنن د ورځ هوا ډیره ګرمه وي، اسمان به شین وي او 30 درجه به وي. او په هلمند کې به هم نن د ورځ هوا ډیره ګرمه وي، 30 درجه به وي د سانتیګراد او اسمان به شین وي. په همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونسي چې نیم ساعت وروسته به هم موږ تاسو په خدمت کې یو، اوس په لنډ وخت کې د خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.